اللي هي افغانستان با همون معیارها بروی تماما افسران بروی تماما برای که نمی معیارها را تکمیل کردن در خدمت دناست، مگر به این شکلی که هر کسی اردور شخصی ساخته باشه بگه من فکر نمی کنم، نظر برادر خود ما رد نمی کنم، امیدوار هستم با مو تجارب کاری که دارن یه معیار را پیش خود محاسبه کنن، روی از معیارها بیان در وزارت دفاع ملی در پیشنتون ثبت نام بکنن، باز عضویت اردوی ملی افغانستان را کمایی کنن.
با تشکر از همراهیتان در برنامه یک ساعته دیگر، احمد شبر با شما هست. من امید مرزبان اجازه میخواهم. شبر صاحب سلام.
مرزبان صاحب مننه ده از حدیر دو داتو بجود خبرونی داوریدون که هر کلی کون. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا له دې هڅو خبرو چې غواړي له طالبانو سره اور بند وشي. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب تر نهو بجو خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلو په جګړو کې دواړو خواوو ته مرژوب لاوښتې. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت نن د لسګونو پراختیایي پروژو تړونونه کوي او د سوریې په جنوب لویدیځ کې به سر له سبا اور بند وشي. بشپړ خبرونه. په بادغیس کې چارواکي د وسلوالو طالبانو د دوو مشرانو ملا هیبت الله اخوندزاده او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ د وسلوالې نشتې خبر ورکوي. د بادغیس سوالي ویاند ظاهر بهاند ازادي راډیو ته وویل چې په نشته کې د دواړو خواوو وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي. د جګړه پرون غرمه په جوان ولسوالي کې د منصوریان او رسولیان وسلوالو ډلو ترمنځ وشوه چې د منصوریانو لخوا څلور وسلوال وژل شوي او درې زخمیان شوي دي. د په وینا د رسولیانو له ډلې درې وسلوال وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د مولا محمد رسول ډلې ویلي چې په پرونۍ نشته کې د مقابل لوري اته غړي وژلي او پنځه زخمیان کړي دي. خو د مولا هیبت الله ډلې چې په سیمه کې د منصوریانو په نوم پیژندل کیږي په دې اړه خبرې نه دي کړي. د لغمان په مرکز کې څلور ملکیان ټپیان شول. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هاوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو له لوري وروبشتل شوې وه.
تیره ورځ مازدیګر ناوخته پنځه نیمې بجې د الینګار په استقامت د مرکز اړوند د بادی آباد په سیمه کې د مخالف وسلوالو افغان امنیتي ځواکونو کرمن نښته شوې چې وروسته د مخالفینو لوري د هاوان مرمۍ راټغول شوې چې دا په یو کور باندې لګېدلې چې له امله یوه مېرمن او یوه کوچنۍ نجلۍ دواړه ټپیان شوي. بل لور ته د همدې بادی آباد او ساپوی کلا په سیمه کې د مخالفینو په ډزو کې دوه تنه ملکي کسان چې البته نارینه دي دا هم زخمیان شوي دي.
سرحدي ځواک زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت به نن د 45 پراختیایي پروژو قراردادونه وکړي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا پروژې په مختلفو ولایتونو کې د اوبو لګونې او ترانسپورټي شبکو د پراختیا لپاره جوړ شوي دي. اکبر رستمی وایي
قرار است امروز وزارت هیان کشافته ها در ادامه امضای
قرار دی. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت بنن خلکو ته د اساسي خدماتو د برابرولو او په ټول افغانستان کې د پراختیایي پروژو د تطبیق لپاره د 45 پروژو قراردادونه یو شمیر پراختیایي شوراګانو او خصوصي شرکتونو ته ورکړي. دا د تقریبا 380 میلیون افغانیو قراردادونه دي. د شغل رستمی په وینا دا پروژې به تر ډیره حده د روان کال تر پایه بشپړې شي. لآسادی رادو خبرونه اوري. مسلمانو وسلوالو د مصر په سینا ټاپو وزمه کې دروشت پوځیان ووشل. دا په مصر کې د تیرو دوو کلونو پترس کې تر بل هر وخت پر پوځیانو د خونړی حمله بلل شوې ده. په دې برید کې لږ تر لږه شپږ ویشتنه ټپیان شوي هم دي. د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی دی. د امنیتي چارواکو په وینا حمله پرون سهار وختي هغه وخت پیل شوه چې د جنوب لویدیځ سرحدي ښار رفح په البارس کلي کې پر پوځي مرکز چې شاوخوا شپېته پوځیان پکې وو لومړی د موټر بم چاودنه وشوه. تر دې وروسته په لسګونو وسلوالو چې مخونه یې پټ کړي وو پر پوځیانو ډزې پیل کړې. حملې نږدې یو نیم ساعت دوام وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر نویورت په واشنگتن کې وویل چې متحد ایالاتونه دا حمله په کلکو ټکیو غندي او واشنگتن له تروریزم سره په مبارزه کې د مصر تر څنګ دی. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند موافقه اعلان وکړ. دا اعلان پرون وشو. تمه ده چې دا اوربن سر له سبا شروع شي. د دې اوربن اعلان وروسته تر دې وشو چې د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي تر دې وروسته به شاید د سوریې په نورو سیمو کې هم د اوربن لپاره هڅې وشي. ټیلرسن زیاته کړه چې امریکا او روسیه باید په سوریه کې د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره ګډې هڅې وکړي. په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو په تر واکمنۍ لاندې ښار لوهانسکي چارواکي وایي چې په دې ښار کې پرون جمعه په دوو چاودنو کې یو تن وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوي دي. په لوهانسک کې د روسیې د ملاتړ کوونکو بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې ویاند اندری ماروچوکو وویل چې یوه چاودنه د خوراکي موادو په یو دوکان کې وشوه، دوهمه چاودنه د قانون د حاکمیت ځواکونو د څیړنې په ځای کې شوې ده. اندری مارچوکو دا چاودنې تر روسي حملې وبللې او پرې پر ناڅرګندو اوکراینی حمله کوونکو واچوله. هغه وویل چې دا چاودنې د اوکراین د لانجې د حل لپاره په هامبورګ کې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو پر خبرو د منفي اغیز لپاره شوې دي. او ساده رادیو په منځنۍ څپه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان د سولې د عالی شورا لدی هڅو خبرو چې غواړي د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره په ناامنو سیمو کې له طالبانو سره اور بند وشي. د انتخابات خپلواک کمیسون د دې هڅې هرکلی کړی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر خوشحال ده چې د سورالی شورا په راتلونکي ټو ټاکنو کې دوی غواړي چې منځګړتوب وکړي او امنیت عمل هلته تامین شي.
نن په افغانستان کې مدني فعالان د انټرنیټ له لارې یو کمپاین کوي چې ولې باید د ښځو او نجونو پر نومونو وشرمی شو.
غواړو چې خلک وپوهېږي چې ښځو یو مستقل او خپلواک هویت لري.
پاکستان وایي چې حقاني شبکې او نور وسلوال له پاکستان افغانستان ته تللي. کابل بیا پر پاکستان تورونه پوری کوي چې تر هغه رې ساتلې.
افغانستان د حکومت مو استخبارات هر څوک ورته وی هغه به ورکو پته کوي چې دا د دفترونو کې پټه شي. دا د ریپورت شو را ده، دا د پیښور شو را ده.
په یو تحلیلي مطلب کې دا مسله شیړو. دا به هم واوري چې د کوکنارو کر په کندهار کې زیات شوی.
بدبخت نه وایم چې دا نړیوال مافیا خلک ډیر تشویق کړي دي، زموږ زراعت یې له منځه وړي دي، زموږ تابعاري سیستم یې له منځه وړي دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو پر مهال د امنیت ټینګښت لپاره د سولې د عالی شورا له لوري د اوربند طرحې ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پر داسې طرحې کار کوي چې د ټاکنو پر مهال په ناامنه سیمو کې اوربند وشي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ومنله چې امنیت په دره روانو ټاکنو لپاره یو عمده مسله وي، خو وایي ویل چې د دولت امنیتي ادارو ته هم د ټاکنو د ښه امنیت لپاره خپل وړاندیزونه استولې دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دولت مسؤل دی چې له پوځي او سیاسي لارو د روانو ټاکنو امنیت ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د روانو ټاکنو د ښه امنیت لپاره پر داسې طرحه کار کوي چې پر اساس یې د ټاکنو په وخت کې په ناامنه سیمو کې اوربند وشي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس د سولې د عالي شورا د دې کار هرکلی وکړ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر خوشحال ده چې موږ واوري د افغانستان د سولې عالي شورا داسې یو ابتکار یا داسې نوښت کړی دی چې هغه کې په راتلونکي ټو ټاکنو کې د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو په بهیر کې امنیت بسوي او دوی غواړي چې منځګړتوب وکړي او امنیت عمل هلته تامین شي. زموږ غوښتنه د شورا علي صلح له داده چې د افغانستان د پاتې سولې لپاره هم تلاش وکړي. صلح یا د یوازې د ټاکنو په بهیر کې نه وي، نو امید مو په دې ده چې د سولې علي شورا خپل هڅو ته دوام ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځینو سیمو کې د امنیت خرابوالی د ټاکنو په وړاندې یو مهمه مسله ګڼي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبي سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر داسې یو طرحه کار کوي چې د ټاکنو پر مهال په هغو سیمو کې چې امنیتي وضعیت خراب دی اوربند وشي. داوای منځګړیتوب د سولې د عالي شورا د کار ځانګړتیا د نوموشي له لرو چې د یو شمېر کسانو سیاسي ګوندونو او نړیوالو دوستانو په مرسته به دا طرحه عملي کړو او سوال طالبان به د ټاکنو په وخت کې اوربند کړي. دا یوه طرحه ده او کار پرې روان دی. د سولې د عالي شورا مرستیالې ونویل چې د اوربند دا طرحه باید څه وخت بشپړه سي. هغې د طرحې د جزئیاتو له څرګندولو هم ډډه وکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شورا وټاکنې د راروان کال د سرطان په شپاړسمه وسي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې بهیر د امنیت ټینګولو لپاره تیره اونۍ د کورنیو چارو او دفاع وزارت د ملي امنیت ریاست او سیمه ایزو ارګانونو له خپلواک ادارې سره هم تفاهم لیکونه لاسلیک کړل.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې له طالبانو سره اوربند وشي. د سولې عالي شورا ازادي راډیو ته ویلي دي چې سر له اوسه د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره له طالبانو سره د اوربند موافقې لپاره کوشش روان دی. تمه ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په میاشت کې ترسره شي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د حقاني شبکې او د نورو ټولو تروریستي ډلو وسلوال له پاکستانه وتلي دي او د افغانستان په هغو سیمو کې چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې نه دي فعالیت کوي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویاند دواخان مینپال په دې ارتباط ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو چې د دغو اداو د اثبات لپاره نظارت رامنځته شي او ولیدل شي چې رښتیا هم حقاني ډله له پاکستانه وتلې ده، رښتیا هم د طالبانو نورو ډلې له پاکستانه وتلې دي، رښتیا هم په داعش په کومو نقاطو کې دي. دوی هم اداوې لري چې هغه اداوې تر ډېره ځایه پورې له حقیقته لرې دي. مثلا دوی د ملا فضل الله د ډلې په اړه باندې وایي یا د احرار ډلې په اړه باندې وایي شي، په دغه ټولو برخو کې دوی هیڅ ډول سند افغانستان ته تر اوسه باندې وړاندې کړی نه دی.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې احرار ډله ملګرو ملتونو په تروریستي لسکې شامل کړی ده او پاکستان د دې هرکلی کړی دی، او البته د پاکستان او افغانستان د دغو اتهاماتو په اړه د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر اتمو بجو وروسته یو تفصیلي مطلب اوریدل شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست لادلی او قضایی ارګانونو او لوی څارنوالي غواړي چې د جنرال عبدالرشید دوستم قضیه زر تر زره یو طرفه کړي. د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل که چیرته د څېړنو په نتیجه کې شاغلی دوستم بې ګناه وپیژندل شي، نو د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به خپلې دندې ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د جنبش ملي ګوند وین بشیر احمد تینج وایي په دې اړه باید د محکمې او څارنوالي پریکړې سیاسي بڼه ونه لري. نور حال له کابله اکرام الله اکرام راکوي.
جمهوری ریاست په یو تازه بیان کې ویلي چې عدلی او قضایی ارګانونه او لوی څارنوالي باید زر تر زره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم قضیه پای ته ورسوي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب الله آزاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په دې سیړنو کې ښاغلی دوستم بې ګناه ثابت شي، خپل دندې ته به ادامه ورکوي.
ولسمشر د لومړي مرستیال موضوع جنرال صاحب دوستم یو حقوقي قضیه لري او زموږ هیله له عدلي او قضایي نهادونو څخه دغه ده، په بالخصوص د لوی څارنوالي څخه چې دا قضیه هر څومره ژر وي یو طرفه کي تر څو دا مشکل حل شي او هر خوا چې مجرم وګڼل شي هغه به قضایي او عدلي نهادو پورې اړه لري چې هغه څه ورته ټاکي، یعنې کوم مجازات ورته لري. خو چېرې جنرال صاحب دوستم په دې قضیه کې پاک وجي دی به راځي او خپلې دندې ته به ادامه ورکوي.
د راپورونو له مخې له تیر یو کال رئیس عبدالرشید دوستم خپل دفتر ته نه دی تللی. هغه تیر کال د جوزجان د پخوانی والی احمد ایشچی لخوا د جنسی زورونې په تور تورن شو. خاغلی ایشچی ادعا وکړه چې عبدالرشید دوستم جنسی زورونه ورکړي، هغه قضیه چې په اړه د لوی سارنوالۍ سیړنې روانې دي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال نږدې کسانو دا تورونه رد کړي دي. د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د دغه تورونو په اړه سیاسي پریکړه ونه کړي. دی وای هغه تورونه چې په لومړی مرستیال پوری شوی دي موږ په خوا هم رد کړي او اوس یې هم ردو، او له لوی سرنوالۍ غواړو چې د دې قضیه په اړه سیاسي پریکړه او سیاسي چلن ونه کړي. خاغلی تنج همدارز وویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال د صلاحیت د نه ورکولو او ورسره د طرحو د نه شریکېدو له امله خپل دفتر پرې ایښی دی. د ده په خبره اوس مهال عبدالرشید دوستم د صحي معاینې لپاره ترکیې ته تللی او ډېر ژر به کابل ته راوګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مدزیا وایي چې لوی سرنوالۍ باید په تیرو څو میاشتو کې په دې اړه اسناد او شواهد راټول کړي او اړوندو ادارو ته سپارلی وي. خو لوی سرنوالۍ په دې او د ولسمشر د مرستیال ویند خبرو په اړه خپل نظر څرګند نه کړ.
دا ساجر ډو پرونه خبرونه کې وډان دي نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه خبرو چې دا مسله چړلې ده چې امریکا به افغانستان ته څومره پوځیان واستوي. خو اوس د یو مدني حرکت پاړه شزو ته د هویت ورکولو په خاطر نن یو شمیر افغان انجونې غواړي په ټولنیزو رسنیو کې ماته په خپل نوم ژغ وکړي او هشتګ وکاروي. یو شمیر افغان جونې او شزې په دې باور دي چې ځینې شزې له مرګ وروسته هم بې هویته پاتې شي، یعنی ډېر شمیر نارینه نه غواړي او حتی شرم ورته ښکاري چې د کورنۍ د شزینه غړیو نومونه یې واخیستل شي. دغه انجونې وایي چې دا کمپاین به په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول په فیسبوک او ټویټر کې ترسره شي. په کابل کې زموږ همکار اکرام الله اکرام په دې اړه د دې ټولنې له یوې غړې سباون بیاباني سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې هشتګ پوښتنه کړې. اغلې بیاباني وویل
دا هشتګ شزینو لپاره دی چې باید شزی پرمختګ وکړي او غواړو چې خلک وپوهېږي چې شزو یو مستقل او خپلواک هویت لري او موږ باید د هغه هویت کې درناوی وکړو. په دې باره کې یو هشتګ مطرح وکړو چې خلک په دې باره کې پرمختګ وکړي او وزانی چې شزونه هویت مستقل دی او پته نه لري.
په داسې حال کې چې افغانستان یو سنتي او کلتوري ټولنه ده او زیاتره مېرمنې حتی نه غواړي چې خپل نوم یې رسوای شي، تاسې فکر کوئ ستاسې دا پیغام یا دا کمپاین به مثبته نتیجه ورکړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. په اسلام کې دا نه راغلی چې شزونه نوم نه باید واورو او اصلا په دې باره کې هیڅ آیه نشته، هیڅ حدیث نشته. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ډېره ښه مثال دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مور، خور، ورور او د خویشاوندان نوم په قرآن کریم کې په ویار لکه یو ویار لیکلی دی. مونږ ولې مونږ خو مونږ ولې خپل کورنۍ میمنو وته خو پته کو ولې مونږ داسې کو چې په قرآن کریم په حضرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مور ویندی او نور بیربنو کې راغلی دی خو مونږ ولې داسې کو؟
د کوم دلیل لمخې مو دا کار وکړه؟ څه دلیل موجود اصلا؟
مونږ هر سره داسې خلک سره مخامخ کېدو چې د کورنۍ میرمن نوم واوره شرمیږي او ښځو نوم په واوره کارت په د واده کارت د فاتحه کارت او د ډاکټر نسخه کې مخول کې ښه کارګني او مونږ داسې کار وکړو او یک هشتګ مثلا کړو چې دانی افغانستان په افغانستان کې بیا نه و.
یو ډیره مهمه پوښتنه اغلی بیاباني، په داسې حال کې چې عموما په خارونو کې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او ستاسې هشتګ چې دی دا کمپاین چې دی دا به عموما تر هغه خلکو رسیږي چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی ولري. نو په داسې حال کې چې یو مېرمن انټرنیټ کاري طبعا هغوی ته دا مسایل ډیر ارزښت هم نه لري. عموما دغه ستونزې په ډیرو لرو پرتو سیمو کې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ ستاسې دا پیغام به تر هغوی ورسیږي؟
زه باوربند یم چې داسې ورځ راځي. مونږ یو په انټرنیټ کې رسسي لرو. مونږ غواړو کې د لومړی جنبش انټرنیټ سره اپیل وکړو او بیا وروسته یې بیا په زمان کې وروسته یې مونږ په هغه قریه کې کلیوال کې زو او امیرونه ته یو تعلیمي او درسونه کې درس وایي چې ښځه د نوم په توګه ښځه کې یو ښه کار نشته. مونږ دا تصمیمات لرو چې دا داسې وسی وکړو چې ډېر د جهان زموږ په داسې جنبش کې خبر وسی.
د ښځو د حقونو فعاله سباون بیاباني اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سالم محمد صالح کتنه کوي.
له امریکا خبرېدونکو ورسپانې وال استریټ ژورنال په خپل پرونی غن کې افغانستان ته د لیژل کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په باب لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی وروسته له هغې چې تیره میلادي میاشت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل دفاع وزارت ته افغانستان ته د زرګونو امریکایي پوځیانو د لیږلو په برخه کې یو اړخي صلاحیت ورکړ، څو ورځې مخکې سپینې ماڼۍ ځینو مقاماتو ته یو پټ لارښود ولیږه چې له مخې یې د دغو قواوو شمیر محدودیږي. د وال استریټ ژورنال په لیکنه دغه لارښود د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ایچ آر مکماستر لخوا محدود شمیر چارواکو ته لیږل شوی دی. هغو کسانو چې دغه سند یې کتلی ویلي ولسمشر ټرمپ به دفاع وزیر جیم ماتیس ته اجازه ورکړي چې د سپینې ماڼۍ له مشورې پرته افغانستان ته پوځیان ولیږي، خو چې شمیر یې تر 3900 ډیر نه وي. د ورسپانې په لیکنې کې وړاندې راغلي د ضد او نقیض څرګندونې د ټرمپ په اداره کې په داسې حال کې مخالفتونه څرګندوي چې واشنګټن هڅه کوي د افغانستان په اړه یوه نوې هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړي. ورسپانې زیاتوي داسې اندېښنې هم شته چې واشنګټن ښایي د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې چې له کبله یې تر 2400 ډېر امریکایان وژل سوي او 2.4 تریلیون ډالره ورباندې لګول سوي نور هم په ژوره توګه دخیل سي. د امریکا دفاع وزیر تمه شولې چې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې سپینې ماڼۍ ته یو پلان وړاندې کړي چې له مخې به یې د امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف ته هغه ځواک چې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو د ځپلو لپاره ورته اړتیا لري ورکړل سي. فارن پالیسی خپرونې په خپله پرونی غنې کې د جیسن ډیمسی په نامه د یو پخوانی پوځي قومندان انتقادي لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی په افغانستان کې زموږ جنرالان ناکام سوي دي. لیکوال په پیل کې لیکي د امریکا پوځ په افغانستان کې امریکا ناکامه کړه، دا تاکتیکي ناکامي نه بلکې د رهبری ناکامي وه. د لیکنې په یو برخه کې راغلي کله چې جنرال ستانلی مکریسټل په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو قومنده پر غاړه واخیسته خپلو اړوندو پوځي قطعاتو ته وویل تر هغه چې بریالي کیږو او په افغانستان کې باید پاتې سو تاسو به کوم متفاوت کار وکړئ. لیکوال وایي زه هغه وخت د افغانستان په ختیځ کې د یوې سختې جګړې پر مهال د یوې لوا د عملیاتو مشر وم او دا سمه پوښتنه وه، خو تیر وخت په کتو دا له چلول څخه ډکه پوښتنه وه. د لیکوال په خبره ځواب دا دی چې تاسو باید په دې جګړه کې سم کسان وګمارئ، هلته تر مناسب وخت پورې وساتئ چې د ټولنې په باب سم پوهاوی ترلاسه کړي، بیا د جنگ د پرمختګ په اړه ورسره حساب کتاب وکړئ. لیکوال زیاتوي خو په افغانستان کې داسې څه ونسول چې پوځ یې له ترسره کولو سره لیوالتیا درلوده. موږ داسې پالیسي عملي کوله چې پوځي مشران یې له مخې وخت نا وخت بدلیدل. د فرن پالیسي لیکوال د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان قواوو اړتیاو ته اشاره کړې او لیکي په وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت یو مقام وویل افغان ځواکونه د هوایي ځواک، استخباراتو او لوجستیک په برخه کې مرستې ته اړتیا لري. خو لیکوال پوښتنه کوي افغان اردو ولې دغو ظرفیتونو ته اړتیا ولري په داسې حال کې چې وسلوال طالبان له دغو وړتیاو پرته ځینې بریاوې ترلاسه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د پنجشنبې په ورځ د تحریک طالبان پاکستان پر جماعت احرار وسلوالې ډلې بندیزونه ولګول. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا تحریک طالبان پاکستان څخه پر جلا شوې جماعت احرار وسلوالې ډلې د بندیزونو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره ورځ جماعت احرار وسلوالې ډله ناقانونه وګرځوله او پر دغې ډلې بندیزونه ولګول چې له مخې د یادې ډلې مالي اساس وکنګنول، د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیزونه لګول شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ملګرو ملتونو لخوا پر دغه ډلې د بندیزونو هرکلی کړی او ویلي دي دوی د ملګرو ملتونو دغه پریکړې هرکلی کوي چې له مخې د جماعت احرار وسلوالې ډلې د مالي اساس وکنګل کول او د دغه ډلې د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیزونه جماعت احرار وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خونړیو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د یاد وزارت بیان کاږي پاکستان تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارښتنه کړې وه چې دا ډله د ترهګرو په لیست کې شامل کړي او نړیوال بندیزونه دې پرې ولګوي. پاکستان ادعا کوي چې دغه وسلوالې ډله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پټن ځایونه لري او له هغه ځای پر پاکستان بریدونه پلانوي، خو افغان حکومت بیا د پاکستان دا تړونه ردوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر جماعت احرار وسلوالې ډلې تر بندیز لګولو مخکې دغه شورا په 2015 کال کې د تحریک طالبان پاکستان پر مشر ملا فضل الله هم په ترهګریزو پیښو کې د لاس لرلو او دغه پیښو لپاره د مالی مرستو د برابرولو لامله نړیوال بندیزونه لګولي وه. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مخکې په 2014 میلادي کال کې پر جماعت احرار وسلوالې ډلې بندیزونه لګولي وه. د یادونې وړ ده چې د جماعت احرار وسلوالې ډلې وایند احسان الله احسان په روان کال کې له دغې ډلې لارې جدا کړې او ځان یې پوسټ ته تسلیم کړ.
ټاکل شوی و چې د روسیا او امریکا ولسمشران شاوخوا نیم ساعت خبرې وکړي، خو د دوی غونډه تر 2 ساعتونو اوږده سوه. دواړو مشرانو د جرمني په هامبورګ ښار کې د نړۍ د 30 سترو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې تر څنګ سره وکتل. وروسته تر دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر شوی دی، دا لومړی ځل دی چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره مخامخ خبرې کوي. فرشته جلالزی راپور لري.
امریکایي او روسي چارواکو پرون ویل چې د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولادمیر پوتین کتنې د پلان خلاف 2 ساعته او 15 دقیقې دوام وکړ. د چارواکو په وینا دواړو مشرانو د نورو مسئلو ترڅنګ د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې په پرونۍ کتنه کې و خبریالانو ته وویل چې ولسمشر ټرمپ څو وارې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د مسکو د لاسوهنې د ادعا په اړه پر ولسمشر ولادمیر پوتین فشار راوست. ټیلرسن وویل چې ولسمشر پوتین د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه رد کړه او څرګنده یې کړه چې دا شایي اوسمهال د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف یو پیچلی موضوع وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هغه هم د ټرمپ او پوتین په کتنه کې و ل ریکس ټیلرسن جلا په خبری غونډه کې دا وکړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د پوتین له لوري د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې رد منلی دی. لاوروف وویل ولسمشر ډونالد ټرمپ څرګنده کړه چې د پوتین په دې خبرې پوهېدلی چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې رپورټونه حقیقت نه لري او د روسیې چارواکو لاسوهنه نه ده کړې او دا سپیناوی منلی دی. خو کله چې د لاوروف د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن څخه خبریالانو پوښتنه وکړه هغه له جواب ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ولادمیر پوتین سره د خپلې کتنې په اړه تر دې غړي خبرې نه دي کړي. خو د روسیې دولتي خبری اژانس انټرفاکس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي چې د اوکراین او سوریه پر بحران، تروریزم، انټرنیټي امنیت او داسې نورو زیاتو مسئلو غږېدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اسوسییټډ پرس اژانس دا رپورت تایید کړ چې وايي امریکا او روسیه د سوریه په جنوب کې د اوربند موافقه هم کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ قدرت ته رسیدو رئیسی په مکرر ډول له مسکو سره د اړیکو د شکولو ژغ کړی دی. خو د هغه اداره داسې څرګندوي چې پر روسیه د فشار راوستلو هڅې کوي. د ولسمشر ټرمپ ادارې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د نیولو او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله پر روسیه د بندیزونو ملاتړ کړی دی.
د امریکای او روسیې ولسمشرانو پرون د کتنې پر مهال د سوریې په جنوب لویدیځ کې پر اوربند هم موافقه وکړه. اوس هم د ټکنالوژي لټګره اسمت ساروان مشتاسي د اتم آیفون له کماله خبروي.
اتم آیفون د انسان چیره پیژني. د اپل کمپنی انجینران وایي چې په اتم اپل موبایل کې د ګوتې د نښې د سینسور له نصبولو ډډه شوې او پر ځای د انسان د چیرې د پیشندلو له سیستمه کار اخیستل کیږي. مخکې ویل شوي و چې د ګوتې په نښه د اتم آیفون د کار کولو یا پرانستلو لپاره د موبایل په لاندنۍ برخه کې ځای ټاکلی دی. خو اوس د ستري کمپنۍ غړي وایي چې نظر یې بدل شوی دی. دوی په عین حال کې وایي چې نوي آیفون ټلیفونونه به پر دې سربېره چې د ګوتې نښه به بیا هم پیژني، خو د خاوند څیره به هم تشخیصولی شي. د دغه آیفون ټلیفون د عکس او ویډیو کمرې درې بودی یا 3D ده.
ستاسو لا پیغامونو
زاته کله د هرمنو نه د پیغامونو دمه ایران کې دی روبوت مر سره بدبینی لري مر د هرمن خلک ټول تر نن د څه د خپل د اوبو دی پاکو مخ خپل د درې لکه کوره ټول دغه چې چلوونه استه مخ خپل دی پاکو خپل خیر سره. السلام علیکم.
زمانم شه زمان د نمرحال د ولایت څخه تاسو مخاطب یم. او په افغانستان کې سرچینه لري او په افغانستان کې امتداد لري. زیاته برخه د موږ په خاوره کې بهيږي. موږ دا مسلم لرو چې د خپل اوبو څخه کامله استفاده وکړو. هغه بندونه جوړو هغه وبخور کوو. هیڅوک هیڅ حرک چاته هیڅ موږ دا حق موږ نه ورکو. هغه د موږ په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي. هر قربان د دې مقابله کې تیاری او خپل جمهور رئیس دا ډاډ ورکو چې هیڅ شاته رانه شي او خپل اقتصادي کارونو ته دوام ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. افغانستان د ملي وسلوال پوځ ادا ټول افغان ملت څخه په ټینګه غوښتنه کوم چې کم ایران څخه کم د مسلته خبرې کړې دي د یو بل بندونو اساس باید په ټینګه د افغان ملت پاو کې دا خپل بندونه وټړي تر څو به پاکستان ایران راځي.
السلام علیکم. دا چا چې دا خبره کوي کچيري یو ډلې ته دی وایي چې دا بندونه خراب کی یا د یو ډله په افغانستان کې پیدا کی موږ پر هغه ډلې باندې امنیو کو او کدی خپل جنگ کی د وزوره د بند کور او بغاړي د دې سره به جنگ کو هیڅ کله به دا وخت ودی ته موږ ورن کو.
دا ستاسو رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدې. زموږ خبرونه په منځني څپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان پاکستان لوی شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 ولې شي.
د چشې اچار
د ګوړی اچار
یعنی د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور
او بیا خو د خوږې پلارم بیکار دی او ورونه یې هم چې زمې شرکت ولري ټول باغه د کار پر چې کوي
خفه نشي خورې تاسې نو لور نه ورکوئ ځانونه ته کار پیدا کوئ
د ګوړی اچار پروګرام د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي او د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې په دې اړه یو تحلیلي مطلب واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د حقانی شبکې او نورو ټولو تروریستي ډلو وسلوال له پاکستانه وتلي دي. البته افغانستان د پاکستان دغه خبرې رد کړې دي او په دې برخه کې د څارنې غوښتنه هم کړې ده. دا موضوع په یو تحلیلي مطلب کې چیرو او له دې مو خبرو چې په کندهار کې د کوکنارو کار زیات شوی دی. علت سره دا به هم په تفصیل بیان کړو خو اته بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه. په بادغیس کې چارواکي د وسلوالو طالبانو د دوو مشرانو ملا هیبت الله اخوندزاده او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ په جوند ولسوالۍ کې د نښتې خبر ورکوي. د لغمان په مرکز کې پرون څلور ملکیان ټپیان شول. د افغانستان د کلو د بیا رغونه او پراختیا وزارت به نن د 15 پراختیا پروژو قراردادونه وکړي. مسلمانو وسلوالو د مصر په سینا ټاپو وزمه کې درویشت پوځیان ووشل. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند د موافقه اعلان وکړ. دا اوربند به سر له سبا پیل شي. او په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو په تر واکمنۍ لاندې ښار لوهانسک کې چارواکي وایي چې په دوو چاودنو کې یو تن وژل شوی او 15 تنه زخمیان دي. کندهار ته به مخه کړو. له هلمند وروسته کندهار د افغانستان هغه ولایت دی چې تیر کال یې د زیاتو کوکنارو د کښتونو له امله فیصدي 100 ته لوړه کړې وه. دا کښتونه زیاتره په هغه ولسوالیو کې وشول چې امنیت یې په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفانو حضور پکې کم دی. د حکومت د قاطع او جدي امر نشټوالی له کروندګرو سره نه مرستې، د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشټوالی او نورو حاصلاتو د بازار نشټوالی هغه دلایل دي چې هر کال یې د دغه ولایت کروندګر د کوکنارو کښتونو ته هڅولی دي. صادق رښتینی راپور لري.
په کندهار کې د نشي توک سره د مبارزې ریاست وایي تیر کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 40 هکتار ځمکې کوکنار کرل سوي وه چې لویه برخه په میوان ژړې او پنجبای ولسوالیو کې وه. دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیت یې په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفینو حضور پکې کم دی. د نشي توکو پر ضد د مبارزې ریاست رئیس ګل محمد شکران ازادي راډیو ته وویل تیر کال ځکه زیات کوکنار کرل سوي وه چې د نشي توکو قاچاقبرانو د پټوکو د بزګرانو د کمزوري اقتصادي وضعیت څخه په استفادې حقوی کوکنارو کرول ته واڅول.
بدبخت نه وایم چې دغه نړیوال مافیا خلک ډیر تشویق کړي دي، زموږ زراعت یې له منځه وړی دی، زموږ د ابیاري سیسټم یې له منځه وړی دی. خلک یې ډیر تشویق کړي دي، دغه تریاکو ته د تریاک خلک ډیر کړي، هغه هم د مجبوریت او د غربت په اساس باندې.
ګل محمد شکران دغه سیمو په اړه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي او کوکنار پر کرل سوي وویل چې حکومت د کښتونو په لومړي فصل کې دوی ته امکانات ورنه کړل تر څو د کوکنارو په ماتولو کې کار ځینې واخلي. د شکران په وینا تیر کال وزارت د شاوخوا 1.5 هکتار ځمکې د اړولو امر ورکړی وو خو د امنیت او د کوکنارو د اړولو لپاره هیڅ امکانات ورنه کړل چې له دې امله یوازې 1400 جریبه ځمکه د کوکنارو څخه پاکس وو او د پاتې کوکنارو حاصلات خلکو واخیستل.
نو په دې اساس ژړې میوند چې ډېر پراخ تشتونه لري، ډېر منطقي ګټ خوشبختانه د کندهار د ولایتي ادارې په ولکه کې دي او د حکومت لاندې مناطق لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړ چې موږ د بزګرانو د بېوزدۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشویق کوي ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکافو نه کوي. نو دوی مجبورن دغه مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري او دوی د روزمره مصارفو د اکمالولو لپاره د نشي توکو کښت زلشه کوي.
دولت هغه مهال د کوکنارو د لمنځوړلو کمپاین پیلوي چې کوکنار فصل اخیستلو ته رسیږي. په داسې مواردو کې بزګران له ستر زیان سره مخ کیږي. خلک وایي دا کمپاینونه باید د کوکنارو له کرلو مخکې د عامه پوهاوي او د کښتونو د کرلو سره سم ترسره شي.
نمی محمد د کندهار د پنجوي ولسوالي اوسیدونکو کچیر دولت خواړي چې د نشي توکو مخنیوي وکي نو باید په لومړي سر کې د کال په پیل کې د بزګرانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه برابر کړي او هغه څه چې دی اوس مثلا کوکنار کری باید د بدیل معیشت لپاره څورته برابر کی او دامه په هاوی پروګرامونو ورته جوړ کی او د بزګرانو سره کوم څه چې هغوی کری هغه حلال کشتی دوغی د لپاره باید بازار موندنه ورته پیدا سي ترڅو د یو طرف په دولت په دې باندې بریالی سوی چې د نشي توکو مخه نیولې وي د نشي موادو د کرکیلې مخه نیولې وي او له بل طرف بزګران هم خوشاله بیا به حلال کشت کری.
کروندګر چې د اقتصادي ستونزو او نورو حاصلاتو ته د کمرنګ بازار لامله کوکنار کری وایي د کوکنارو د درې ځله پوجي د تیلو او برمو په وسیله د هغوی په اوبولو سره د هر جری پر سر تر 50 افغانیو لګښتونه راځي چې د کوکنارو د ماتولو سره سم لوی زیان وراوړي.
دولت موږ سره هیڅ کومک نه ده کړی. دغه برمې ولي د بمبې زموږ د پاره ولي چې مانا راته څوک چې وهلې دي نیو بره طرفه پورته کړي دي بلخ هغه خلکو چې وهلې دغه خپل روپۍ خولې بیا نه راته راغلي نه د ماجد برمه راته پاله کړي د نه د کلی برمه راته پاله کړي نه سره را کړي نه بل کومک را سره نه بل دغه موږ په ډیزل وادي د لیټر په 55 پور انیسو په بووی موږ 15 لاکه 14 لاکه وختي پور ورته کړی دی.
موږ څه شو خو تر هتو چې دا وخ په غنوم جوړی دا کوچنیان په غنوم راګړي په چی سره ګرځي خو یو خوانه دا یو کران جوړی هغه ته سیماتي ورته
ما کوم مخنه دی دلې
کته هم په کندهار کې د کوکنارو د کشتونو د مخنیوي لپاره د بدلې معاشات په نو میلیونونو ډالر مرستې وسبې خو کروندګری بیا غزي او د فساد ښکار بولی. په دې برخه کې تر ټولو لوی پروژه د فورزون په نوم و چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې خو کروندګری کمی او بیا غزي بولی. د کندهار کروندګر وایي چې مرستې باید مستقیمی د دوی پر کښتونو او حاصلاتو اغیز وکړي.
کوکنار په دا وجه د خلک کری وروره چې زموږ سره نه مرستې سوي دي نه زموږ نور مځکې نور حاصلات کوي. مثال په دغه زموږ یو بچان ته یو روزي پکوو یو غوښتنه پکوو چې مثال د دغه د پاره یې کړو کنه د جس خو موږ هېڅ استفاده نه اخلو چې د دغه غریبۍ په خاطر نه
اسمانو منان خلک مجبوره دي حکومت نه مرستې ورسره کوي نه بله خوا ورسره کوي نه موږ یې بندونه را جوړ کړي دي موږ سره نه مرسته کوي موږ د دې ټوټک پراته یو راغلي
د کندهار له یو شمېر ولسوالیو داسې راپورونه مخبار سول چې تیر کال د محلي او ملي پولیسو یو شمېر قمندانانو د بزګرانو څخه د هر جری پر سر 6000 پاکستانی کالداري هم اخیستي. د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران د دې موضوع رد او تایید نه کوي خو وایي چې دولت په نوي کال کې د کوکنارو د له منځه وړلو په برخه کې جدي دی.
ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی هدایت دی چې د نشي توکو پر ضد مبارزه بسیج ملي یا ملي پاڅون ته ضرورت لري چې د ټول مملکت باید پکې شامل وي. د ټول مملکت غړي او ټول اجتماع ټول مملکت باید اشتراک وکړي او دغه پر ضد باندې ملي مبارزه وکړي. یعنی په ټول ارسو کې باید مبارزه وسی د کارشاکو د کښت د تولید د تورید د خرڅلاو او په ټول ارسو کې باید جدي مبارزه وسی.
اوس چې په راتلونکي کې د کوکنارو د نوي فصل د کرلو لپاره چمتووالی نیول کیږي دولت په کار د چې د مخنیوي لپاره حاصل ته رسیدو مخکې تدابیر ونیسي. په تیرو کلونو کې تجربه شوه چې د حکومت د کاتي او جدي امر نشتوالی له کروندګرو سره نه مرستي د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشتوالی او نورو حاصلاتو ته د بازار نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال یې دغه ولایت کروندګر د کوکنارو کښتونو ته هڅولي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د حقانی شبکې او د نورو ټولو تروریستي ډلو وسلوال له پاکستان وتلي دي او د افغانستان په هغو سیمو کې چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې نه دي فعالیت کوي. پاکستانی چارواکي دا وینا لنډه موده وروسته له هغه کوي چې افغانستان او پاکستان د امریکا د سنا د یو پلاوي په وړاندې په خپلو قلمرونو کې د همغږو پوځي عملیاتو شمنه وکړه. د پاکستانی چارواکو دا څرګندونې څومره رښتیا دي او څومره د نړیوالې ټولنې د ملامتۍ لپاره د ځان د ایستلو په مقصد دي؟ احمد تکل په خپل تفصیلي راپور کې د مهمې پوښتنې ته د یو ځواب د موندلو هڅه کړې.
افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند هغه ادعا چې وایي ټول تروریستي ډلې له پاکستانه وتلي او په افغانستان کې دیره شوې دي په همغه ورځ رد کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د پنځشنبه پر ورځ وویل د حقانی شبکې او د وسلوالو طالبانو د نورو ډلو د پاکستانی طالبانو د تحریک د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د القاعده وسلوال اوس له پاکستانه تښتیدلي او د افغانستان په هغو سیمو کې فعال دي چې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي. د مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا پلاوي تیره اونۍ په پاکستان او افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد چې پر افغان او امریکایي ځواکونو حمله کوي د داسې ګډو او همغږو عملیاتو سپارښتنه وکړه چې امریکا به څارنه پرې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال د جمعې پر ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په پاکستان او افغانستان کې د افراطي ډلو پر ضد پر پلان شویو عملیاتو څارنه مهمه اړتیا ده، سو معلومه شي چې تروریستي ډلې په کومو ځایونو کې ډېره دي.
موږ غواړو چې د دغو اداو د اثبات لپاره نظارت رامنځته شي او ولیدل شي چې رښتیا هم حقانی ډله له پاکستانه وتلې ده، رښتیا هم د طالبانو نورو ډلې له پاکستانه وتلې دي، رښتیا هم په داعش په کومو نقاطو کې دي. دوی هم اداوي لري چې هغه اداوي تر ډېره ځایه پورې له حقیقت لري دي. مثلا دوی د ملا فضل الله د ډلې په اړه باندې وایي یا د احرار ډلې په اړه باندې وایي چې په دغه ټولو برخو کې دوی هیڅ ډول سند افغانستان ته تر اوسه باندې وړاندې کړی نه دی.
د ولسمشر بل ویان نجیب آزاد هم وویل چې که پاکستان د همغږو عملیاتو په برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې په دې پلمه ناغېړي کوي نو افغانستان بل امریکا او چین څخه د څارونکو په توګه مرسته وغواړي. د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز کارپو حلیم الله کوثری وایي د امریکایي سناتورانو له سفر وروسته تمه کېده چې پاکستان به په خپل قلمرو کې د تروریستي ډلو له فعالیت څخه انکار وکړي.
توقع کېدله چې پاکستان به دا خبره کوي چې والا کوم طالبان حقانی شبکه د دې رهبری د پاکستان نه وتی ده او د افغانستان ته تللی دي. د سیګار راپور او خپل د ناتو چارواکي په افغانستان کې تر هغه پورې دا منل ده چې ډېر ولسوالۍ په افغانستان کې دي هغه د طالبانو په لاس کې دي. نو پاکستان غواړي چې د دې نه استفاده وکړي او دا وایي چې وروره ډېر منطقې په افغانستان کې اوس دولت په لاس کې نه دي او دا داسې منطقې دي چې هلته طالبان مکمل تسلط لري او دا د طالبانو رهبری او د حقانی شبکې رهبری د هلته تللي دي او د اغېزې نه فعالیت کوي.
د طالبانو کوټه شورا ته نږدې سرچینې وایي پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې د دې شورا له ځینو غړو سره تماسونه نیولي او ورته ویلي دي چې په پاکستان کې له خپلو استوګنځایونو څخه اوزي. سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل په کوټه کې د طالبانو مشران اوس مهال په عام محضر کې نه لیدل کیږي او د تماس شمیرې هم غیر فعال دي. آزاد ژورنالیست او د پېښور پرس کلب پخوانی مشر شمیم شاهد وایي چې په دې اړه په پاکستانی رسنیو کې تر دې دمه راپورونه نه دي ورکړل شوي. ښاغلی شاهد وایي که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د څرګندونو هدف په پاکستان کې د افراطي ډلو د حضور ردول دي، خو دای دا تاییدوي چې د افغان طالبانو کورونه او مرکزونه په پاکستان کې دي.
کله دا قسمه اعلانونه کېږي د وزارت خارجه لکه له طرفه یا د نورو دولتي ارګانونو طرفه
د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشرانو پته ټولو ته معلومې دي. خاغلی کټوازی ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیوال منځګړي د افغانستان له امنیتي ادارو څخه د دې مشرانو ادرسونه اخیستلای شي.
منځګړي وادونه دي د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت استازي دي، هم ورسره دي، هغه د پېښور او کوټه کې کراچۍ هم ورسره په دغو ځایو کې دي. وګوري د افغانستان د حکومت استخبارات هر څوک ورسره وي، هغه به ورپه ګوته کوي چې دغه دفترونه دي پټه کې دا د پټې شورا ده، دا د پېښور شورا ده.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد د سیاسي چارو کارپو نصر الله سنگزای وای د افراطي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا د سنا د پلاوی پلان د پاکستان لخوا ناکام شوی دی. ښاغلی سنگزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان وروستۍ وینا ته د اشاره پترڅ کې وویل
د دوه خبرو باندې اوله باندې دا ده چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي. او دو مسله دا چې پاکستان د ټولو موازینو خلاف د ټولو دلایلو او فرتونو د وجود سره سره د هغه ترخه واقعیت چې د افغانستان د دښمنانو ټول د پاکستان کې لږ نه انکار کوي.
اما دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا یو هیئت په پاکستان کې ودلته تعهدات له افغانستان او پاکستان له دواړو نه واخیسته، هغه ته به څه وایي؟
زه فکر کوم چې هغه ته به وایي چې موږ همکاري کوو، اما د ما له نظره د دغه خبرو بیانول د هماغه هیئت د ناکامۍ په معنا ده.
فکر کوي چې د امریکا اقدام به بیا څه وي که هیئت ناکام شي او دغه پروژه ناکامه شي؟
امریکا با بزین اقداماتی که هم آقا اقدامات پاکستان واقعا پخپل زایی که نوی و در تروریزم مخونی سی آقا ما تا دیر عملی نخاری امریکا را ثابت کرده سی پتر سپاس اقدامات دیکردی سی پاکستان تا به عبرت درست.
کابل او اسلام آباد ته د امریکا د سنا د پلاوي له سفر وروسته افغانستان او پاکستان په خپلو قلمرونو کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د امریکا تر څارنې لاندې د همغږو عملیاتو ژمنه وکړه، خو له دې موافقې سمدستي وروسته په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د پاکستان پر نیت شک څرګند کړ او ویل ډیر ژر به معلومه شي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد هم اقدام کوي کنه. خاغلی خلیلزاد پر خپل ټوټر پانه په یو لیکنه کې همداراز پوښتنه کوي، آیا اسلام آباد د ګډو عملیاتو په برخه کې جدي دی او که دا ژمنه یوازې د دې لپاره کوي چې د امریکا فشارونه کم کړي؟
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، مظاهرې بیا پیل شوې خو دا ځل ګلابي مظاهرې وي. ګلابي رنګه مظاهرې بل معنا هم لري چې بهرنیانو ته معلومه ده. اوس نو لکه د رنګه تلویزیونو او رنګه موبایلو مظاهرې هم رنګه شوې، خو هر رنګ خپله خپله معنا لري. دا چې ګلابي مظاهرې په کوم نیت جوړې شوې وي دا به وروسته معلومه شي، خو اوس د فتنې د خلکو په زړه کې شک پیدا کړی. خپرونې ته مو دوه کارپوهان راغوښتي دي، یو یې د غیبت د چارو ماهره ده او بل یې د تربګنیو د چارو ماهر تربور صاحب دی. راځئ له نظریاتو څخه ګټه واخلو.
تاسې خوږه خولې خور، ته خو د غیبت متخصصه یې او له همدې عمله باید په همدې برخه کې پوښتنه در څخه وکړم.
نه نه، په نورو برخو کې هم کولای سي.
سمه ده، نو له تا نه به دا پوښتنه مطرح کړم چې ولې حکومت د انتخاباتو په کار کې پاتې راغی او دغه پروسه چې باید ډیر پخوا سرته رسیدلې وای دومره اوږده شوه؟
د حکومت خو هیڅ نوم مراته اخله. حکومت خو همدا غوښتل، نه یې وزیران سمجي او نه یې نور کارکوونکي، چې دوی سم نه وي انتخابات به څنګه سم کړي؟
خوږې خولې خور، حکومت پرېږده، د راتلونکي په هکله څه وایي؟
راتلونکي مو هم کږه راته ښکاري ځکه چې نن مو کږه ده.
مقصد مو څه دی؟
مقصد مې دا دی چې له موږ خلکو هېڅ هم نه جوړېږي. زه مې چې په پلار کې هم غلطي ووینم نه پټوم. څه خو لا دا حکومت
سیدی مونږ وخت ضایع کوي.
مننه پتاسې خور، اوس به د تربګنیو د ډیپارټمنټ معاون تربور صاحب ته نوبت ورکړو او دا پوښتنه به ترې وکړو چې کله به په هیواد کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او څه وخت به یې ځای سوله او آرامي ونیسي.
تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده نو چې تاوتریخوالی نه وي امکان نه لري چې دا خلک همداسې په خپل حد کې سره وګرځي. او بیا خو د تربګنیت غوښتنه هم همدا ده چې یو بل ته وار پرې نږدي. نه دي دې اورېدلي چې وایي تربور چې له تربوره پاتې شو نو سر یې د وهلو دی؟ دا وطن په جنګ آزاد شوی دی او په جنګ به ژوند کوي. تربور یم خو نر تربور، که په تربګنیت کې له چا کم راغلم سر مې راباندې ووهي خون مې در بخلی دی.
تربور صاحب، ته خو اوس هم لکه د ځینو د جګړې تربګنیت دښمنۍ او تاوتریخوالي خبرې کوې. موږ وایو چې د له منځه تللو لارې چارې پیدا کړو، دا ته څه وایې؟
ښه خبره ده، خو که څوک ومني نه ګوري چې په هر څه کې تربګنیت دی، په انتخاباتو کې، په نتایجو کې. تا داسې کوم کار لیدلی چې تربګنیت نه وي پکې؟ ته ورشه وزارتونه او نورې حکومتي او دولتي ادارې وګوره چې هر وزیر، رئیس او والی پرته له خپلو خپلوانو او تربرونو بل څوک ورسره مقرر کړی دی. ته ورشه د رایو صندوقونه وګوره چې هر چا پرته له خپل تربوره بل چا ته رایه اچولې ده. ته ورشه په ښوونځیو کې وګوره چې هر ښوونکی پرته له خپلو بل چا ته پوره نمرې ورکوي. د دې ټولو مثالونو په لیدلو سره سړی دا نشي ویلی چې دلته پرته له تربګنیت بل کوم معیار شته. په هر څه کې او د هر څه لپاره تر ټولو مهم معیار تربګنیت دی، او بدبختانه چې په خپله د تربرونو ترمنځ په روابطو کې بیا دغه مسله سرچپه کیږي. یعنی د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور.
د موبایل کمپنۍ د پیسو وهلو بلا چلونه په کار اچوي، او په چل چلی هیوادوال داسې وتوشپل چې په جیب کې هغه د چا خبره یو ټنګم نه پیدا کیږي.
فخرې مسج درته راغی، تو ګوره چې د چا دی.
او تو درېږه که هندی سندره غواړی نو 002 دایل کړی، او که عربي غواړی نو 005، او که غربي غواړی 00.1 نمبر دایل کړی. د شبکې له خوا دی.
ته خو یغه هندی سندره راواوروه.
ته ودرېږه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړی.
کلکی که کنه؟
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دلیل لپاره 250 دایل کړئ.
یو نمبر ډایل کا.
ښه ښه، دا خو وایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کړئ.
کلکی کا.
ښه، دا خدای کلک مې که. ورکه دې چې دا شبکه.
ولې؟
وایي چې د ډاډه سلولو لپاره 203 کلک کړئ.
زه نه غم کلک کا.
دا خدای کلک مې که. او لعنت دې په دې کار. وایي چې د وخت لپاره 503 دایل کوي، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کې کاږي.
یو تڼۍ کې کاږه.
اوف لعنت دې در باندې.
ولې څه وشول؟
وایي مزرعت غواړو، کریډیټ دې خلاص شو.
په خوا به پلرونو او میندو د لور د ورکړې په وخت آن هغې ته ورکړې ګوټې هم په ولور کې حسابول، خو اوس چې خلک عصري شوي نو آن د ایسکریم خوړلو حساب هم ترې اخلي. لکه داسې
سړیه، زما خو خوښه ده، بیا داسې زوم نسم پیدا کولی.
ولې نشي پیدا کولی؟ و ښځې دی کوم داسې صفت لري چې نورې نه لري؟
ډېر ښایسته هلک دی، چې ورته وګورې سترګې کښته اچولي وي، او چې نه ورته ګورې مسک مسک کېږي. ته به وایې چې د دنیا ټولې خوشحالۍ د ده سره دي، لکه د تا ټنډه یې تروشه نه وي نیولې.
دا خو یې دومره ښه صفتونه نه دي چې سړی لور ورکي. د ما شرمندوک هلک بد ایسي. هلک باید بیدار، مؤدب او په خبره پوه وي.
زما بیا شرمندوک ښه ایسېږي، بې شرمه دې ورک سي.
څه کار کوي؟ چیرته کار کوي؟ او
مور یې ویلې چې غټ انجینیر دی.
ښه، شرکت لري؟
د شرکت پوښتنه مې نه ده کړې. موږ شرکت څه کوو؟ شای چې لري بیا
شرکت یې مهم دی. شرکت چې ونه لري 2 روپۍ هم نه ارزي، او لور هم نه ورکوم.
ولې؟
ځکه چې اوس یوازې په تنخواه ګزاره نه کیږي. تنخواه خو ایله د خپل آرایش او سټایل وشي.
د چا د آرایش؟
د هلک د آرایش.
انجینران آرایش نه کوي. آرایش هغه کسان کوي چې په ډرامو او فلمونو کې کار کوي. مور خوارکه یې ویله چې دومره مصروفه دی چې خپلو ورېښتانو ږمنځولو ته هم وخت نه لري، همیشه جړ سر ګرځي.
ښه ښه، نو داسې ده.
ولې څنګه ده؟
خو همدا جړ ویښتان چې ګرځي، آرایش او سټایل چې وهي، له دې هلکه خیر نشته. د ما خو خوښه نه ده.
کاشکه آرایش وکړي، موږ او دومره تالیه.
ګوره او ښځې، که بیا راغلل ورته ووایه چې شرکت لري او که نه. د څه شي شرکت لري او څومره پروژې اخیستې دي؟ که یې شرکت نه درلوده ځواب ورکه، لور نه ورکوم.
موږ یې شرکت څه کوو چې ته داسې ورته کلکې؟
په هغې خبرې زه پوهېږم، ته یوازې پوښتنه وکړه.
په خیر راغلی خوري، هر کله راسه.
ښه ده چې خدای دې په بچو ارمان وباسه.
څه حال مو دی؟
ښه یو، شکر دی. د تاسې څه حال دی؟
موږ هم شکر دی ښه یو.
ښه نو خوښه مو شوه که نه؟ زه خو ځواب اخیستلو ته راغلی یم.
وی خوري، ته م دومره ژر راغلې چې په خدای که موږ د هلک پوښتنه کړې وي چې څه ډول هلک دی، شرکت لري که نه لري، انګلیسي زده ده که نه ده، خوب لري که نه لري، څومره وخت د باندې وي او څومره وخت په کور کې وي او دغسې نور.
شرکت خو نه لري. او بیا تاسې شرکت څه کوئ وخورې؟
شرکت خو ښه دی، اوس چې انجینیر شرکت ونه لري انجینیر نه دی. او بیا خو د خوږې پلار هم بیکاره دی او ورونه یې هم، چې زوم یې شرکت ولري ټول به هغه د کار پکښې کوي.
خفه نه شئ خورې، تاسې نو لور نه ورکوئ، ځانونو ته کار پیدا کوئ.
لور هم ورکوو او دغه چرتونه هم پرېږدو. څلاوانه خو مو نه ده لویه کړې، په ډېرو نازو او نخرو مو لویه کړې ده چې ټول عمر ووایه هغه د ایسکریمو پیسې یې نه سي پوره کولی. دومره ایسکریم نه پرې خوړلي دي چې په کوڅه کې به د ایسکریم والا ساز وشغېدی چې دا به بیا وخته یې سر ته ولاړه وه او دوه دېرش روپۍ ایسکریمونه بیا په لاس کې وه.
خورې، دا خو یې ښه عادت نه دی، که نه په ایسکریم کې به یې پټه کړم.
ولې ښه عادت نه دی؟ نجلۍ چې ایسکریم ونه خوري هغه نجلۍ نه ده، په دوو توتو مناسي.
که خبره تر ایسکریمه متله وي نو بلو ته به ووایم چې د ایسکریم ماشین ورته واخلي. دا خو څه خبره نه ده.
تاسې چې هر څه ورته اخلئ واخلئ، خو ما مې د خپل مصرف درته وویل چې هلک شرکت ونه لري نه ورکوم، چې پاکه او سپینه یې درته وایم.
زه خورې، دا شرکتي دې په تا مبارکه وي، ایسکریم پرې خوره. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
دهیان کاب دلری کلم خا